د سحر 9 بجې شوې اوریدونکو نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د 2015 میلادي کال د اپریل میاشتې 23مه نیټه ده. زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې اولنۍ ګړې سلام پښتونخوا کې درته زه هارون باچا سلامونه وایم. په خبرونه کې په یو شمېر سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو رپورټونه درته لرو. د پاکستاني او نړیوالو رسنیو د لیکنو د مهمو ټکو ترڅنګ څو سندرې هم درورو. خو پیل له خبرونو کوو چې مجید بابر به وړاندې کړي.
ستړي مشي سحر مو په خیر او ډومبه د مشال د خبرونو سرټکی. د پاکستان پوز دا وکوي چې دغه هیواد جنگي الوتکو تیر ورځ د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې 22 وسوال وجود دي. نواز شریف او جنرال راحیل شریف بنن په دوردنی سفر سعودي عرب ته ځي. امریکا په یوکرين کې د روس لپاره د نوي هوایي دفاعي نظام پر ځای کولو اندېښنه څرګنده کړې. مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان پوځ وایي چې تیره ورځ د دغه هیواد جنگي الوتکو د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د وسلوالو یو شمېر مرکزونه تباه کړي او لږ تر لږه 22 وسلوالي وژلې دي. د پوځ د مطبوعاتي څانګې ISPR لخوا تیره ورځ په دغه خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په وژل شوو وسلوالو کې یو شمېر بهرنیان هم شامل دي، خو د دغو وژل شوو وسلوالو د شناخت په اړه یې څه نه دي ویلي. په سیمه کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته تیره شپه ویلي دي چې دا هوایي بمباري په اصل هغې شوي چې تیره ورځ په یاد سیمه کې د وسلوالو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې وشوې. تر دا مهال آزادو سرچینو او وسلوالو د پاکستاني پوځ د دې دعوې په اړه څه نه دي ویلي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ د تیر کال د جون د میاشتې راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې له امله یې په لکونو خلک بې کوره شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او دغه هیواد د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په نن د سعودي عرب په دورځنۍ دورځي د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي خواجه ماس طارق تیر ورځ مشال لیډیو ته ویلي چې نواز شریف او جنرال راحیل شریف په دې دورې پر مهال د سعودي بادشاه سلمان بن عبدالعزیز سره ملاقات کوي او د دواړو خدمتو معاملو ترڅنګ خصوصا د یمن په صورت حال خبرې کوي. بلخوا د پاکستان د صدارتي ماڼۍ نه خبر شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې تیر ورځ ولسمشر ممنون حسین د ترکی ولسمشر په بلنه د چناکلی جنگ په مراسمو کې د برخې اخیستو په موخه استنبول ته پرون رسیدلی دی. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې سرورودني سفر کې ښاغلی حسین د ترکی چارواکو سره د ملاقاتونو ترڅنګ د آذربایجان، ترکمنستان او البانیا ولسمشرانو سره هم ویني. افغان طالبانو تیر ورځ په یو خبر خپره شوې خبر پاڼه کې اعلان کړی دی چې سبا نه به دغه وسلواله ډله د اعظم په نامه د افغان حکومت مخالف د سپرلي جنگي مهم پیل کوي. په هغه خبر پاڼه کې چې پرون رسنو ته د انټرنیټ په ذریعه جاري شوې ده ویل شوې دي چې سبا سهار 15 بجې به دغه سپرلي د عملیاتو پیل کیږي چې هدف به په افغانستان کې میشته د بهرنیو ځواکونو اډې، په خاصه توګه مستقلی پوځي اډې، د افغان حکومت چارواکي او پوځي تنصیبات او د دې ترڅنګ د افغانستان د دفاع او د کورنیو چارو د وزارتونو چارواکي وي. دا مهال د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتو نه پس د وسلوالو پر ضد زیات عملیات افغان ځواکونه په خپل سر کوي. په افغانستان کې د ناټو نوی مشن چې د روان کال د جنوري د لومبې نیټې نه پیل شوی دی افغان ځواکونو ته په روزنه ورکولو مبنی دی. په افغانستان کې د مدني ټولنو فیډریشن نن او سبا د ملي ماتم د ورځې اعلان کړی دی. د مدني ټولنو د فیډریشن مشر صدیق انصاری تیره ورځ وویل
د هیواد د ورستیو زړه بوګنونکو او خونخوارو واقعاتو په تاثر سره د پنځشنبه او جمعې ورځ په ټول هیواد کې د ملي ماتم ورځ اعلانوو.
د مدني ټولنو فیډریشن وایي چې نن سبا به فاتحي اخیستل کیږي او د خواخوږۍ غونډې به جوړیږي. په تیرو نږدې دریو اونو کې په لسګونو افغانان په ننګرهار، بدخشان، خوست، غزنی او څو نورو سیمو کې د افغانستان د دولت د مخالفو وسلوالو له لوري ووجل شول. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د اطلاعاتو د همغږۍ مرکز پرانستل شو. دغه مرکز تیر ورځ په ارک کې د یوې غونډې په ترڅ کې ولسمشر پرانست او بیا د همدې مرکز د قوماندې له ځانګړي خونې څخه اشرف غني د یو شمېر صحوي قول اردوګانو له قوماندانانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د ملي امنیت د شورا د اطلاعاتو د همغږۍ مرکز پر مختلفو وسایلو سنبال دی. په افغانستان کې د غوث ماموریت لوی قوماندان جنرال کیمبل د دې مرکز پرانستل مهم وبلله وویل چې له دې سره به د افغانستان د امنیتي ادارو ترمنځ په کشفي او امنیتي چارو کې قوي همغږي پیدا شي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. امریکا وایي چې روس د یوکرین په شرقي برخو کې اضافي هوایي دفاعي نظام ځای پر ځای کړی او بلتون پالو ځواکونو ته د روزنې ورکولو مشکلو کې ککړه ده چې د ډزبندۍ نه سرغړونه ده. تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند میری حرف وویل چې د تېر کال د اګست میاشتې راهیسې دا د روس لخوا د یوکرین په شرقي برخو کې د روس د هوایي دفاعي نظام تر ټولو لویه برخه مشینري ده چې پردای شوې ده. میری حرف زیاته کړه چې روس د دې نه علاوه د یوکرین شرقي برخو پولې سره نږدې ساحو کې د پوځي طاقت زیاتولو په موخه درنې وسلې استوي. د میری حرف په خبره روسي او بلتون پالي ځواکونه په یوه لویه برخه د توپخانې په سامانونو او په هر ډول توغندو په هغو سیمو کې سنبال دي چې د تېرې فروری په میاشت کې په مینسک کې د یو ډزبندۍ د لوزنامې تر مخه ممنوعه سیمې دي. ټاکل شوی ده چې د یورپي هیوادونو مشران نن په یوه بیړنۍ غونډه کې پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول کولی شي له میډیترینی یا بحیره روم څخه یورپ ته د غیر قانوني کډوالو د بهیر مخه ونیسي. د برسلز د غونډې لپاره د یو بیان مسوده وایي چې مشران به ژمنه وکړي چې هغه کښتۍ به مخکې له دې چې قاچاق وړونکي ترې کار واخلي په نښه کوي، ضبطوي او له منځه به یې وړي. تمه ده چې د یورپي اتحادیې مشران به د غراس په سمندر کې له ګزمو سره د اضافي مالي مرستو او کښتو ژمنه وکړي. د غیر قانوني مهاجرینو د بهیر په اړه د خبرو لپاره د یورپي یونین مشرانو دا غونډه وروسته له هغې رابللې چې د تېرې اتوار پورې د لیبیا په سواحلو کې له 300 زیات کسان ډوب شو. او وروسته خبر دا چې د هالند پلټونکو د یوکرین په ختیځ کې د ملیشیایي الوتکې د لوېدو په سیمه کې د ګڼ شمېر د مړو اندامونه او د یو شمېر د تباه شوي الوتکې د ملبې نور شیان موندلې دي. په دې سیمه کې تېر کال د جولای په 12 د ملیشیا د هوایي چلند یوه الوتکه له 298 او عملې سره وغورځېده. د هالند د عدلي وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د مړو د اندامونو تر څنګ یو شمېر ډرایورات، پاسپورټونه او د دې الوتکې د سورلو یو شمېر عکسونه موندلې دي. د مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې پکې اوري. د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د تیرې ورځې په کړیو هوایي بریدونو کې د یو شمېر وسلوالو د وژلو ادعا کوي. د پاکستان وزیر اعظم او د هغه هیواد د پوز مشر د یمن پر شخړه د سعودي چارواکو سره د خبرو لپاره نن سعودي عرب ته ځي. د چارو یو شنونکي وایي پاکستان غواړي له سعودي عرب سره د اړیکو خرابېدو احتمال له منځه یوسي.
پاکستان نه غواړي چې د سعودي سره یا د نور خلیجي ملکونو سره د تعلقات خراب شي.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ځایي یا بلدیاتي ټاکنو کېدلو لپاره حکومت تر اوسه کوم اقدام نه دی کړی. د پاکستان په پارلمان کې د باجوړ جنسیت د خلکو استازي وایي د قبایلي سیمو لپاره د آئیني اصلاحاتو د نشتون په صورت کې که هغلته بلدیاتي انتخابات و هم کړل شي ګټې به یې قبایلي ولس ته ونه رسي.
اختیار دے انتظام دا پولیٹیکل دلان دی چې دا او پلاس کې اختیار نه دی ناظم پاره کې نه دی کونسلر پاره کې نه دی اصلاح یې څه فائدہ.
او د پاکستان د مرکزی حکومت یو رپورت وایي د هغه یو سلګونه زره ماشومان سکولونو ته نه ځي. د خیبر پختونخوا اسمبلی د تعلیم د قائمه کمیټې غړی د هغو هڅو یادونه کوي چې د صوبی حکومت سکولونو ته د زیاتو ماشومانو جلبولو په موخه کړی دی.
پر منتل ورکو ماشومان تاسو ری سکولونو ته راشي چې دې کتابونه مفتاز دي نو کله چې دمون یونیفارم ورکو.
یو شمېر نور رپورټونه او څو سندرې هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی رپورت ترازو د پاکستان پوځي مقامات وایي د هغه هیواد هوایي ځواک د چهارشنبه په ورځ د شمالي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې هدفي هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 22 وسلوال وژل شوي او د هغوی مرکزونه هم له منځه تللي دي. دا بریدونه په داسې وخت کې شوي چې د پاکستان پوځ سمود مخ کې دغه سیمه له ترهګرو پاکه اعلان کړې وه. په دې اړه جزئیات اورو له پیښوره د ذبیح الله شفق په رپورت کې.
د پاکستانی پوز مطبوعاتي څانګې یا ISPR د چهارشنبه په ورځ په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې دغه هیواد هوایي ځواک د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د میشتو ترهګرو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 22 وسلوال وژل شوي دي. دوی وایي چې په دغه بریدونو کې د ترهګرو ګڼ مرکزونه هم له منځه وړي او په خبره چې په وژل شوو کې ډېری بهرنیان هم دي خو د هویت په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. یوې باخبرې ځایي سرچینې د نومو غږ نه خپرولو په شرح وویل چې د پاکستان هوایي ځواک تر هغې وروسته په دتخیلو کې بریدونه کړي چې د چهارشنبې په شپه په دغه سیمه کې د وسلوالو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ سخته نښته شوې وه چې په نتیجه کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. پاکستانی پوځیانو په داسې حال کې په شمالي وزیرستان کې د هوایي بریدونو او د ترهګرو د وژلو خبر ورکړی چې څو ورځې وړاندې دغه سیمه له ترهګرو پاکه بللې وه. په عین حال کې څو ورځې وړاندې د شمالي او جنوبي وزیرستان په سرحدي سیمه کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د ډزو په پایله کې د حقاني شبکې یو مهم قمندان فاروق زدران وژل شوی او نه نور ژوندي نیول شوي وو. پاکستاني ځواکونو د تیر میلادي کال د جون راهیسې په شمالي وزیرستان کې د میشتو سختریزو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې تر دې دمه پکې د 1200 وسلوالو د وژلو ادعا کوي او همداراز وایي چې د دې سیمې 80% برخه یې له ترهګرو پاکه کړې ده. خو د شمالي وزیرستان ځایي او خپلواکو سرچینو لا تر دې دمه په دغه عملیاتو کې د پاکستاني پوځ د پخلی نه دی کړی ځکه چې دوی سیمې ته خبریالان نه ور پرېږدي. د یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له امله لسګونه زره کسان له خپلو کورونو وتلو ته اړ شوي او د خیبر پښتونخوا ایالت په بېلابېلو سیمو کې میشت شوي وو چې د روان کال د مارچ میاشت راهیسې د بېرته ستنېدو لړۍ پیل شوې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هغه هیواد د پوځ مشر جنرال راحیل شریف نن د یو پلاوی په ملتیا له سعودي چارواکو سره د منځني ختیځ په ځانګړې توګه د یمن پر وضعیت د خبرو لپاره ریاض ته ځي. یاد دواړه مشران دا سفر تر هغې وروسته کوي چې د پاکستان پارلمان د یمن په شخړه کې د بېطرفه پاتې کېدو پرېکړه کړې چې د ځینو عرب هیوادونو له سخت غبرګون سره مخ شوي. په دغه اړه بیا هم اورو له پیښوره د ذبیح الله شفق رپورټ.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف بنن د یو جګپوړي سیاسي او پوځي پلاوي په ملتیا د سعودي عربستان په یو ورځني سفر ریاست ته لاړ شي او له سعودي چارواکو سره به د یمن د موضوع په ګډون په یو شمېر نورو مسالو خبرې وکړي. د راپورونو له مخې دغه پلاوی به د سعودي له پاچا او نورو چارواکو سره د یمن پروان کړکیچ او په دې کې د پاکستان پر رول مفصلې خبرې وکړي. د پاکستان دغه سیاسي او پوځي پلاوی په داسې حال کې سعودي ته روان دی چې د دغه هیواد په مشرۍ عرب ائتلاف له تېرې یوې میاشتې راهیسې په یمن کې د حکومت په ملاتړ په حوثي شیعه یاغانو هوایي بریدونه پیل کړي دي. سعودي همداراز په روانې میاشت کې له پاکستانه غوښتي وو چې په دغه جګړه کې ورسره پوځي مرسته وکړي، خو د پاکستان پارلمان او مشرانو جرګې تر څو ورځني بحث وروسته پر حکومت غږ وکړ چې د یمن په شخړه کې د بېطرفه پاتې شي. د پاکستان په دغه پرېکړې د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر سخت غبرګون وښود او اسلام آباد ته د لوړ قیمت پرې کولو ګواښ وکړ. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي سعودي ته د نواز شریف او د پوځ د لوی درستیز دغه سفر په اړه وایي چې پاکستان نه غواړي سعودي عربستان او د منځني ختیځ نور هیوادونه خپه کړي، نو ځکه صدر اعظم په خپله ور روان دی. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي حسن خان په دې اړه وایي:
ما په خپل پاکستان نه غواړي چې هیڅ قسمه د سعودي سره یا د نور خلیجي ملکونو سره د تعلقات خراب شي. مشه دوره هم د دې یو کړی ده چې راحیل شریف او نواز شریف چې کوم دي دوه نه بده سعودي عرب د فوجي او کوم چې دولتي اهلکار دي هغه سره په خبره کې په دې باندې چې پاکستان دا وخت دې پوزیشن کې نه دی چې هغه خپل فوجونه د یو بل ملک او یو بل کنفلیکټ چې کوم دی آلته کې ولیږي.
سعودي ته د جګپوړي پاکستانی پلاوی تر سفر مخکې د دې هیواد د دفاع وزیر او همداراز د نواز شریف د ملي امنیت سلاکار په مشرۍ پلاو هم ریاست سفرونه کړي. همداراز د سعودي عربستان د مذهبي چارو وزیر صالح عبدالله هم اسلام آباد ته راغی. د پاکستان له بېلابېلو سیاسي مشرانو سره د یمن وضعیت وڅېړه او هیله یې څرګنده کړه چې پاکستان به په دغه شخړه کې هرومرو د سعودي مرسته وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د پاکستان په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو کولو لپاره حکومت تر اوسه پورې کوم پلان مخته نه دی راوړی. د پاکستان الیکشن کمیشن ویان وای دوی انتظار باسي چې په دغه اړه قانون سازي وشي او تر څو دوی وکولی شي د ځایي یا بلدیاتي ټاکنو لړۍ د هیواد قبایلي سیمو ته هم وغځوي. د پاکستان په پارلمان کې د جنوبي وزیرستان د خلکو استازي بیا وایي په دغه لړ کې د قبایلي سیمو له نورو ممبرانو سره په ګډه هڅې پیل کړي دي. په دې موضوع د منور شاه رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې په راتلونکي میاشت کې بلدیاتي انتخابات کېږي، د دې صوبې سره تړلې قبایلي سیمو خلکو په وار وار د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې چې دغه سیمو کې د هم د مقامی حکومتونو لپاره بلدیاتي انتخابات اعلان کړي. د لړ کې د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن یو چارواکي الطاف خان مشال ریډیو ته وویل:
الیکشن چې کمپیوټر شروع دي دا په کلر تر په خبر کوم څه پوری دره به یو چې دا الیکشن شو نه دی فاټا ما ایک جوړول یا پرنسپل ایک جوړول یا قانون ساتي کول دا د کومو او دا د فنسازي دارو کار دی. که په کوم ورځ باندې قانون سازي دارو فیصله وکړي چې په فاټا کې به د پی ار ډی الیکشن کې نو دا الیکشن کمیشن په پاکستان د ټولنا و نه نه ایمی سي مداري دا چې الیکشن کنډکټ او الیکشن به موږ کنډکټ کوو کومو په خبر کوم څه پاتې کنډکټ کول شو موږ په فاټا کې کنډکټ کوو باندې هیڅ هغه نشته موږ باندې کنډکټ کوو چې
دې لپاره د قبایلي سیمو نه منتخب شوي د پارلیمان غړي څه هلې ځلې کوي. په دې پښتنه قامي اسمبلۍ کې د جنوبي وزیرستان نه د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ګوند غړی محمد جمال الدین وای
په دې کې موږ د اسمبلۍ په زور باندې خبره کړې ده، ګورنر سره مو خبره کړې ده، او په اسلام کې مو خبره کړې ده، او په پریس باندې مو خبره کړې ده، او د دې په حواله سره مو د قبایلو سره ممبران دي په دې مو خبره سره کړې ده، او د دې کسانو مو د کی لګولې وه تاسو د دې لپاره قانوني یو لار وباسئ چې موږ په دې باندې په مخ سره وړاندې لاسو کړه. ان شاء الله د قبایلو په مسله شو د موږ د قبایلي ممبرانو ټول اتفاق ته اتحاد
هلته د باجوړې جنسینا د قامي اسمبلۍ غړی حاجی بسم الله خان وای قبایلی سیمو کې به بلدیاتي نظام هله ګټور وي چې اول د دې سیمو په حق لا د هیواد په آئین کې ترمیم وشي.
د دې نمنګ تیر شوی بلدیاتي انتخابات شوی دي، دلته کونسلران جوړ شوی دي، او دا نه نتیجې موږ ته پته لګېږي چې هغه څه کړي دي او څنګه دي کړي. د قبایلو او د سټل په دغه کې ډېر فرق دی. د یو ټی سی آر د تنظیم د پولیټیکل دلاندې څو پورې د دستور زمنګ بدل شوی نه او د اف سی آر سیستم خطا شوی نه، نو اسې کول او څه فائدہ نشته. دا او پلاس کې اختیار نه دا پلاس کې د ناظم پاره کې نه دی، د کونسلر پاره کې نه دی، دا څه فائدہ ده.
د نوموړي په وینا د قبایلي سیمو امنیتي حالات هم د بلدیاتي انتخاباتو په لاره کې لوی خنډ دی. دا راز د شمالي وزیرستان نه منتخب د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند غړي محمد نذیر خان وویل
چې د حالات وجنه د فټینو یت وو مکمل سره سر بدل دی، خو بیا به هرال موجوده چې کوم د میر گورنر دی هغه په دې شکل دی سیر دی کوشش هغه د لګولای چې مکمل د فټې نظام بدل شي. او بلدیاتي انتخابات ایز ویلکم ته حق حقدار ته ملاوي شي. په نیچل سره په دغه خبره راوشي چې مثال گاو گاو کیر کیر دا ته چې کوم د مراحت ملاوي شي نور څوک بده مراحت نه پته کی نه چاته د ګل ضرورت وي چاته ټوبل ضرورت وي چاته د نکاري ضرورت وي. په بلدیاتي انتخاب شفاف وسول او کسل کسونو مخته روغله زه دا یی چې دغه اثرات انشاء په ټول ملک کسل اثرات وي.
سیلون کی دا نظر لري چې په قبایلی سیمو کې د پرمختګ لپاره سیاسي اصلاحات ډیر ضروری دي او د غلطه د موجودو مسلو د ختمولو لپاره پکار دي چې د سیمو ته هم د نور هیواد په شان قانون او آئین وغځول شي. د سیړونکو په وینا د لپاره مقامی حکومتونه او بلدیاتي انتخابات اولنی قدم ګڼل کیږي.
د منور شاه رپورت موریدو پاکستان پیپلز ګوند نن په اسلام آباد کې د چین او پاکستان د تجارتي لارو په دغه لړ کې د راپورته شوی سیاسي ناندرۍ په اړه ټول ګوندیزه غونډه بدلې ده. پیپلز ګوند د ټول ګوندیز کانفرنس بدلو دغه پریکړه پرون د چهارشنبه په ورځ د پارټۍ د مرستیال مشر او پخواني ولسمشر آصف علي زرداري په مشرۍ په یوه غونډه کې وکړه. د غونډې ګډونوال خونزاده چټان د مشال رادیو همکار عبدالحی کاکل سره د مرکې پر مهال وویل چې پر دغه موقع په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو کولو غوښتنه هم شوه.
منګه چې نن میټین کې کمې فیصلې چې وکړي، یو خو د پاتا کې کم په ټول ملک کې بلدیاتي الیکشن کېږي، یو جناب محترم اشرف علي زرداري چې په 2013 کې د پارا سره د پارلمان ارډیننس راوړی وو، خو د افسوس خبره ده چې ټول ملک کې کېږي او پاتا کې بلدیاتي الیکشن نه کېږي. نو یو په دې باندې خبره وشوله چې په پاتا کې د ټول ملک نه زیات الیکشن ضروري دی. بل چې کوم چاینا ته کومه لار بږي او په کوم کومو علاقو باندې به چې په هغې باندې خبره وشوله، او په هغې کې جناب محترم اشرف علي زرداري صاحب د ټولو پارټو د سیاسي مشرانو میټینګ راغوښتی دی چې په دې باندې یو متفقه فیصله وشي. زموږ وزیر اعظم صاحب داسې نه چې دا د ټول پاکستان وزیر اعظم دی، بلکې داسې ښکاري لکه چې دا صرف د پنجاب وزیر اعظم دی، او دا غرور چې کوم دی شهباز شریف صاحب هغه داسې نه ښکاري چې لکه دا صرف د پنجاب وزیر اعلی دی، هغه ښکاري چې د ټول ملک وزیر اعلی دی. لکه چې د چاینا کوم صدر راته نو ریسپشن کې موږ نورو صوبو او وزیر اعلی ګان نو ګورنران نو صرف د پنجاب وزیر اعلی په هغه ځای کې موجود وو، او نور شخصي خبرې دي. نو ارم ټولې دا ښکاري چې د ټول نظریه پیدا چې کوم دانو دا پنجاب نو د دې وچنه کوم چې وړي شو بي دي بلوچستان دی هغه پښتونخوا ده، په هغه کې ډېر زیات احساس مې ورومي ده. نو دا غیر اسلامي کولو لپاره نو د ټولو سیاسي قیادت میټینګ د تاریخ په وخت دی.
خو اخندزاده چټان سي باول په دې خبرو کو چې په فاټا کې د بلدیاتي انتخابات په والا خو دا غوښتنه وسو چې دلته د انتخاباتو څخه عملاً به څه کوي پیپلز پارټي.
په 24 تاریخ باندې په 12 بجې باندې جناب اشرف علي زرداري صاحب د قبایلو یو لوی جرګه راغوښتله چې په هغې کښې به د نورو سیاسي پارټو چې څومره په قبایلو کښې دي د هغې نمایندګي به پکښې او د هغوی سره به سلا او مشاورت کېږي. مونږ غواړو چې په قبایلو کښې هر څه کېږي نو هغه دې د قبایلو په مرضۍ باندې وشي او هغه جرګې چې کوم سفارشات دي نو په هغې باندې به پاکستان پیپلز پارټي مکمل طور باندې د هغوی سره ولاړ وي، هم په قومي اسمبلۍ کښې هم په سینټ کښې.
د پیپلز ګوند لیوغړی خونزاده چټان سره مو زما د همکار عبدالحی کاکړ مرکه اورېده.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هیلې
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
د پاکستان د تعلیم مرکزی وزارت په یو رپورټ کې ویلي د هغه هیواد لکونه ماشومان د زده کړو لپاره سکولونو ته نه ځي. د رپورټ تر مخه تر ټولو زیات د پنجاب صوبې ماشومان دي چې له سکولونو بهر پاتې دي. د تعلیم په برخه کې کارکوونکي یوه غیر دولتي اداره بیا په خیبر پختونخوا کې هم سکولونو ته د نه تلونکو ماشومانو شمیر په لکونو کې ښیي. پر دې موضوع د فرخندې اسد رپورټ اورو.
د پاکستان د تعلیم وزارت وایي په پاکستان کې سناسه 2.5 لکه ماشومان له سکولونو نه بهر دي. دغه وزارت د کال 2013 او 2014 په خپل یو رپورټ کې وایي په دغه هیواد کې پرایمري تعلیم په تیرو 4 کالو کې ډېر لږ پرمختګ کړی دی. د دغه رپورټ له مخې زیاتره په پنجاب کې ماشومان د سکولونو نه بهر دي، ولې په بلوچستان، قبایلي سیمو، خیبر پختونخوا او سند صوبه کې هم په لکونو ماشومان سکولونو ته نه ځي. بلخوا غیر سرکاري ادارې الف اعلان تر مخه سناسه 25 لکه ماشومان یوازې په خیبر پختونخوا کې له سکولونو نه بهر دي او دا شان په زرګونو داسې سکولونه دي چې د سناسه وجې نه شاړ پراته دي. په خیبر پختونخوا کې د الف اعلان یو کارکوونکی عاصم خورشید بیا وایي دوی کوشش کوي په خلکو کې د تعلیم په اړه پوهه پیدا کړي.
زمونږ کوشش دغه دی چې دغه بچي سکولونو ته تللو والا جوړ شي او د ایجوکیشن ډېر شي، هغه زیات نه زیاته پاکستان کې جوړ شي. په ای پی کې روان کال د ایجوکیشن چې کوم صورت حال دی هغه زیات بهتر شوی دی. پاکستان آئین مطابق هغه بچي چې 15 کار نه واخله تر 14 کال عمر کې دي هغه سکول ته ځي او هغې ته به مونږ فری ایجوکیشن ورکوو. زمونږ دغه مهم مقصد دغه دی چې هغه پلاران، هغه مورې، هغه میندې، هغه خویندې چې هغه نه دي خبره دي رایټ نه چې حکومت دي له دا حق ورکړی دی چې مونږ دغه ویلو چې دا وخت دی تعلیمي
د تعلیم د وفاقي وزارت دغه رپورټ له مخې په زیاتره سکولونو کې د ماشومانو لپاره د استادانو شمیره کمه ده او دغه هم د تعلیمي پسماندګۍ یوه مهمه وجه ده. د رپورټ تر مخه په بلوچستان کې د 22 ماشومانو لپاره یو استاد، سند کې د 9 ماشومانو، پنجاب کې د 23 او خیبر پختونخوا کې بیا د 23 ماشومانو لپاره یو استاد دی. دا چې د خیبر پختونخوا حکومت د پرایمري تعلیم د پرمختګ لپاره هلې ځلې کوي. په ځواب کې د دغه صوبې د تعلیم په اړه د سټینډینګ کمیټې غړی محمد عارف وایي دوی کوشش کوي د دغه ټولو مسلو د هواري لپاره کار وکړي.
سکول چې کوم دي هغې لپاره خو مونږ 2-3 ځله ډایرکټر صاحب ته مونږ تاسو ورکړو چې دا سکولو نشانډیو کې چې کوم کوم ځای کې دي هغې باندې هم کار شروع دي او هغه کوي. بیا تر سکول نه مونږ سرن انکنډیشن ته مراوسل خو دې نه علاوه مونږ ماشومانو ته هم انسینټیوز ورکوو. فیمیل ماشومانو ته 200 یا سمتنګ پر منت هغه ولې ورکوو ماشومانو ته چې یاره دوی سکولونو ته راشي او د دوی کتابونه مفت
الف اعلان اداره وایي د خیبر پختونخوا په لرې پرتو سیمو لکه تورغر، کوهستان او داشان په نورو سیمو کې د ماشومانو نجونو تعلیمي شرح بیا زیاته کمه ده او ګڼ سکولونه د ښځو استادانو هم سخت کمی لري او د دې سره سره باید حکومت په صوبه کې د وسلوالو لخوا د ویجاړو شویو سکولونو بیا ودانولو ته هم پام وکړي.
د فرخندې اسد رپورټ مو اورېدو. د پاکستان حکومت له قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو زده کوونکو لپاره په وظیفو کې زیاتوالی اعلان کړی دی. د دې اقدام هدف د دغو سیمو زده کوونکو ته د یو لړ اسانتیاو ورکول ښودل شوي دي، خو د قبایلي سیمو یو شمېر طالب علمان بیا وایي چې د دغو وظیفو په ترلاسه کولو کې له مشکلاتو سره مخامخ دي. ملیحا امیرزاده په دې اړه رپورټ لري.
د سرکاري اندازې له مخې په ټول پاکستان کې په انجینیرنګ او ټیکنیکل شعبه کې له قبایلي سیمو سره د تعلق لرونکو زده کوونکو شمیر تقریبا 15.5 سره دی. روان کال د دغو زده کوونکو لپاره په وظیفو کې زیاتوالی اعلان شو چې دا ډول د جګړه ځپلې سیمې ځوانانو ته د تعلیم په لړ کې اسانتیاوې ورکړل شي. د فاټه سیکرټریټ ویان عدنان خان وایي د تیر کال په پرتله روان کال د فاټه د انجینیرنګ او ټیکنیکل تعلیم په ګډون د کامرس او ایم بی اے زده کوونکو ته د وظیفې په شکل کې 100 چنده زیاتې پیسې اعلان شوې.
مالیاتی کال لے پتے کے دا انجینئرنگ یونیورسٹی دا ایم بی اے ایم آئی ٹی ایم کام بی بی اے دے اسٹوڈینٹس پارا پٹول ملک کے جسم تعلیمی اداری دی باغ کے قبائلی سے انہیں تعلق لروں کی ایک دم طالب علمان دینو سعودی تو مخ کے جی 3200 روپے کو تھا ملاوے دلے داغے نہ دا سیوا کلے سے او 8000 روپے تو دا اور سوالے سے دا انجینئرنگ یونیورسٹی او دا ٹیکنیکل ایجوکیشن دا پارا پروس کال کے کمی روپے مختص کرے ہوئے نو آغا 1.5 کروڑ روپے ہوئے او سا کال دغا لڑکے تقریباً 16 گنا اضافہ اکڑے شولا او دغا روپے چی دینو دا 5 لاکھ روپونا زیاد دے کال لپارا مختص ہوئے
دا عدنان خان پا خبر دا دے ترسا ریوش میں ڈپلومو لپارا ہم اضافی پیسے مختص شوی دی خود افاتا دزدکون کو تنظیم رستیال مشر برحان الدین چی لکر میں جنسے سرا تعلق ساتی وائی چی دفات دزدکون کی دخپلو حکونو نا محروم دی او پا وظیفو ترلا سکولو کے لکڑاو سرا مخا مخوی
چی کم یو سٹوڈنٹ جنسے نرازی دا خو خکار خبر چاورتا پتے گنا کڑی چاورتا غوا خرسا کڑی تل تن بیا نا دا ہسٹل فیسلیٹی برداشت کولی شی دا کالج والا خپل لکا
شمالی وزیرستان سر تعلق لرون کے دا تکنیکی تعلیم یوزدہ کون کے خان بہادر وزیر ہم پر اسکالرشپ ترلاسہ کولو کے ستونزے بیان وی خود پیخور یونیورسٹی ویان اختر امین وائی چی پدا سے حال کی دوی دا قبائلی سیمو زکون کو تا وظیفے نشی ورکولی چی دوی سرا فنڈو ننوی او زیادوی
ایچی سی جی کم دیتا ہوں ہائر ایڈوکیشن کمیشن آف پاکستان 800 تقریباً سٹوڈنٹس ڈیٹا ملو تو ورلے گلے کم سے دوی با سکولرشپ تا پاہلی جی بلی پیخور یونیورسٹی کی دیکھم دا ماسٹر ایم فل آف پی ایچ ڈی مختلف پروگرامز کی یونیورسٹی کے کرنے دے تا کو منگا جکم کنسرن جکم منگا بڑی جگہ ہائر ایجوکیشن کمیشن اف پاکستان اگے منگا ڈیٹا ہوڑی کی کنا ان کنا پیسے رائشی نبی ہم منگا ور کو کنا
لکہ بلی سیمو سر تعلق لرون کو زکون کو تا د وظیفو ور کول سلسلہ د ډیر مودے راہی سے جاری دا چار کال د مختلف مسلک کو زکون کو تا په بلا بلو ڈگریانو کې د وظیفه په شکل پیسې ور کول کیږي د فاتس د کون کی وای چې आवाज د اعلان تر حد نه بلکې په کار د چ پاملی توګه ل دوی سره د تعلیم په مت کې مرستي وشي
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
اوریدم کو دا مشال ریڈیو دا سلام پختونخوا خبرونه په دې برخه کې مو د نازی اقبال په غږ دا سندره تاسو لپاره راوړی دا
خندادا جڑے دل دی نڑی خدی
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی د سهار نهه نیمې بجې شوې د مجید بابر نه لنډ خبرونه اورو.
د پاکستان پوځ دا وکوي چې تیر ورځ د دغه هیواد جنگي الوتکو د شمالي وزیرستان په دتخیلو سیمه کې د وسلوالو یو شمېر مرکزونه تباه کړي او لږ تر لږه 22 وسلوالي وجلي. تر دا مهاله د سرچینو وسلوالو د پاکستاني پوځ د دې دعوې په اړه سند ویلي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او دغه هیواد د پوځ مشر جنرال لاهل شریف په نن د سعودي عرب دوه ورځنۍ دوره ځي. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي خواجه ماس طارق تیر ورځ مشال لیرو ته ویلي چې نواز شریف او جنرال لاهل شریف په دې دورې پر مهال د سعودي بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز سره ملاقات کوي او د دوه اړخیزو معاملو ترڅنګ خصوصا د یمن په صورت حال به خبرې کوي. بلخوا د پاکستان د صدارتي ماڼۍ نه په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې تېر ورځ ولسمشر ممنون حسین د ترکی ولسمشر په بلنه د چناکلی جنگ په مراسمو کې د برخه اخیستو په موخه ترکی ته رسیدلی. افغان طالبانو تیر ورځ په یو خبره شوې خبرپاڼه کې اعلان کړی چې سبا نه به دغه وسلواله ډله د اعظم په نامه د افغان حکومت مخالف د سپرلي جنگي مهم پیل کوي. په افغانستان کې د مدني ټولنو فیډریشن نن او سبا د ملي ماتم ورځې اعلان کړی دی. د مدني ټولنو فیډریشن وایي چې نن او سبا به فاتحي اخیستل کېږي او د خواخوږۍ غونډې به جوړېږي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د اطلاعاتو د همغږۍ مرکز پرانستل شو. دغه مرکز تېر ورځ په ارګ کې د یوې غونډې په ترڅ کې ولسمشر پرانست. امریکا وایي چې روس د یوکراین په شرقي برخو کې اضافي هوایي دفاعي نظام په ځای پر ځای کړی او بلتون پالو ځواکونو ته د روزنې ورکولو مشکونو کې ککړه ده چې د ډسبندۍ نه سرغړونه ده. ټاکل شوې ده چې د یورپي هیوادونو مشران نن په یوه بیړنۍ غونډه کې پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول کولی شي له مدیترانی یا بحیره روم څخه یورپ ته د غیر قانوني کډوالو د بهیر مخه ونیسي. د حالین پلټونکو د یوکراین په ختیځ کې د ملیشیایي الوتکې د لوېدو په سیمه کې د ګڼ شمېر د مړو اندامونو او یو شمېر د تباه شوې الوتکې د ملبې نور شیان موندلي دي.
لند خبرونه مول مجید بابر اوریدل او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ ویداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناور.
آج ورسپانې خپل اداریا د یمن په مسلې لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې سعودي عرب په یمن کې د حوثي اخیانو پر ضد فوزي کاروایانې د ختمولو اعلان کړی دی او ویلي دي چې د فوزي اپریشن د لارې د خطراتو شرح کمه کړې ده. د پاکستان خارجه دفتر د سعودي عرب د دې اعلان هرکلی کړی دی. ورسپانې لیکي چې د منځني ختیځ په بدلیدونکي صورتحال کې د یمن شخړې حل د مذاکراتو د لارې راوویستې شي او پاکستان هم دا دریځ لري چې د شخړې پایدار حل د مذاکراتو د لارې ممکن دی. ورسپانې په اخیره کې لیکي چې سعودي عرب خود حمله و درولو اعلان وکړو نو ضرورت د دې خبرې ده چې پاکستان په شمول د سیمې ټول ملکونه دی په منځني ختیځ کې امن یقیني جوړولو کې اوس خپل کردار ولوبوي. جنگ ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې سعودي عرب د اپریشن و درولو او سیاسي مفاهمت عمل شروع کولو اشاره ورکړې ده. ورسپانې لیکي چې اوس د مسلمان ملکونو مشرولۍ او اقوام متحده د خبرو اترو عمل شروع کولو کې خپل کردار ولوبوي او به د ځنډ نه زر تر زره مذاکرات شروع کړي چې د یمن مسلې یو پایدار حل راووزی. وحدت ورسپانې خپل اداریا د چین د صدر پاکستان پارلمان غړي غونډې ته په وینا لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې دا مهال چین د نړۍ یو لوی معاشي قوت دی او دغه هیواد سره په تاریخي توګه د پاکستان اړیکې ښې او مضبوطې پاتې شوې دي او چین په هر سخت وخت کې د پاکستان سره خپلې مرستې کړې دي. ورسپانې لیکي چې پاکستان د یوې لسیزې څخه د زیاتې مودې راهیسې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې بوخت دی چې لاملی نن پاکستان په سیمه کې د نورو هیوادونو نه د ترقۍ په سفر کې شاته پاتې شوې دی. نو هیواد کې د پرمختګ او خوشحالۍ د نوي دور شروع کېدو لپاره پکار ده چې لومړی د ترهګرۍ لعنت له منځه یوړل شي کوم چې د معاشي ترقۍ په لاره کې تر ټولو لوی خنډ دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پاکستان تر دې مهاله د ترهګرۍ په ضد جګړه په خپلو وسیلو او په ایواز ځان کړی ده او اوس که د چین په شان ملګري هیوادونه د ترهګرۍ په ضد جګړه کې پاکستان ته د مرستې لاس ورکړي نو لري نه ده چې ترهګري به له منځه لاړه شي او هیواد به د ترقۍ لارې ته سم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورسپانې نیویورک ټایمز پاکستان ته د چین د ولسمشر د سفر او له هغه هیواد سره د کړیو یو شمېر تړونونو او ورلد پالیټکس ریویو نومې مجلې د افغانستان د امنیتي ستونزو په اړه لیکنې کړي دي چې مهمې برخې به له بوریوال کاکړه واورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې د چین لخوا د پرمختګ د نویو پروژو هدف دا دی چې د سړک او اورګاډي له لارې د چین سینکیانګ صوبې کاشغر د پاکستان د بلوچستان صوبې له ګوادر سره وتړي. خو د چارواکو په وینا د چین لخوا به له اعلان شویو فنډ څخه تر 30 اربع ډالرو په پاکستان کې د انرژۍ د ستونزې پر هوارولو ولګول سي. د ورځپاڼې په لیکنه د انرژي ستونزه هغه مسله ده چې پاکستان له اوږدې مودې راهیسې ورسره مخامخ دی او لا یې هم نه ده هواره کړې. ورځپاڼه د کاشغر او ګوادر ترمنځ د ممکنه اقتصادي لارې امنیت ته په اشاره لیکي چې چین په خپله په سینکیانګ کې د بیلتون غوښتونکو له مسلې سره مخامخ دی. د نیویارک ټایمز په لیکنه له دې وسلوالو څخه ځینې د پاکستان په قبایلي سیمو کې هم لیدل سوي دي چیرې چې له اوږدې مودې راهیسې بهرنیو وسلوالو فنډونه او روزنې ترلاسه کړې دي. د سه شنبه په ورځ د پاکستاني پارلمان ګډې غونډې ته په وینا کې د چین ولسمشر شي جینګ پینګ په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ هغه عملیات وستایل چې د دوی په فکر یو غور وسلوال یې هم پکې په نښه کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چینی ولسمشر له وینا وروسته وویل چې پاکستان د چین امنیت ته هم د خپل امنیت په سترګه ګوري. د ورځپاڼې په لیکنه د چین په اړه په پاکستان کې موجود احساسات پر دې سربیره د امریکا د ارادو په اړه د بې باورۍ څرګندونه کوي چې امریکا په اربونو ډالرو مرستې ورکړې دي. ورځپاڼې لیکي چې پاکستانی پوځ پر دې هر څه سربیره اوس هم هیله لري چې کانګرس به د وسلو لپاره د 1 ارب ډالرو منظوري ورکړي. بل پلو ورلد پولیټکس ریویو نومي مجلې په افغانستان کې د امنیت او روغ جوړې په اړه په یو مقاله کې بحث کړی دی. مقاله لیکي چې په افغانستان کې طالبان پر دې سربیره د جګړې تیاری کوي چې د امن لپاره خبرې اترې روانې دي. مجله لیکي چې د پاکستان د بلوچستان صوبې له مسلم باغ سیمې څخه د مارچ میاشتې په زیاتره ورځو کې وسلوال پر موټر سایکلونو افغانستان ته ځي. ورلد پولیټکس ریویو مجله لیکي چې د طالبانو لپاره نوي ځوان وسلوال پر پوله له پرتو پښتنو سیمو څخه ګمارل کیږي. مجله لیکي چې طالبان د 15-20 زرو وسلوالو راغونډول غواړي چې د افغانستان د حکومت پر ضد جګړې ته دوام ورکړي. مجله زیاتوي چې د افغانستان او پاکستان چارواکو هیله درلوده چې په قطر کې میشت د وسلوالو طالبانو استازي به خبرو اترو ته حاضر سي. خو د مجلې په لیکنه د طالبانو مشران خبرو اترو ته د خپلو استازو د ورلېژلو پر ځای خپل وسلوال جګړې ته رولېږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو ملګرو ملتونو د یمن د شخړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې پر خبرو ټینګار وکړ. حوثي اغیانو هم چې له یوې میاشتې راهیسې پرې بمباري روانه ده د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سولې د خبرو هرکلی کړی. خو د سعودي عرب په مشرۍ د یو شمېر عربي هیوادونو پوځي چارواکو په مصر کې غونډه وکړه او د یمن د جګړې لپاره د عربي هیوادونو د ګډ ځواک جوړېدو ننګه وکړه. تفصیل د احمد شیبر ناورو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په یمن کې د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه وکړه او وړاندیز یې وکړ چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سولې خبرې پیل شي. بان کی مون تیر ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل کله چې ما دا راپور واورېده چې جګړې بیا سخته شوې نو ډېر اندېښمن شوم. د سیشن بی پورز عربستان اعلان کړی و چې له نږدې یوې میاشتې راهیسې د ایران د متحدو حوثیانو پر ضد به هوایي بریدونه ودروي. خو تېره ورځ د عربستان په مشرۍ دغه حملې په داسې وخت کې بیا پیل شوې چې د مصر په مرکز قاهره کې د یو شمېر عربي هیوادو لوی درستیزانو د حوثیانو پر ضد د یوه ګډ ائتلاف په اړه خبرې وکړې. په دې غونډه کې د عربي ټولنې مشر نبیل العربي وویل په دې اړه زه غواړم واضح ووایم چې د داسې یوه ګډ عربي ځواک جوړېدل په هیڅ ډول د یوه نوي پوځي ائتلاف جوړېدل نه دي او یا هم د کوم هیواد پر ضد د یوه ځواک تشکیل دی. د دې هدف له تروریزم سره مبارزه او د عربي هیوادو او سیمې ثبات دی. دا ځواک به په ګډه د عربانو پوځي او امنیتي هڅې ګړندې کړي. دا ائتلاف د عربي ټولنې او ملګرو ملتونو له اصولو سره سم دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د حسینو په وینا خبر ورکوي چې دوی د سولې د خبرو هرکلی کوي. په هغه بیان کې چې د چهارشنبه پر اساس حسینو خبر کړ پر دې ټینګار شوی دی چې د ملګرو ملتونو په مشهدي د سولې خبري وشي. حسینو چې پروندا بیان خبراوه د دوی په زرګونو پلویانو په مرکز سنا کې لاریون وکړ او شعار یې ورکړ چې د سعودي امریکا یرغل دی پر یمن پای ته ورسی شي. حسین چې د یمن په لویه برخه واکمنان دي د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح ملاتړ ورسره دی. د الجزیره تلویزیون په وینا صالح هم په دې شرط د سولې د خبرو پلوي کړی ده چې د عربستان په مشرۍ په یمن باندې هوایي بریدونه ودرول شي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یہ جواب درکئی
وگور تو ونی سی
ہر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
د افغانستان دولت د کورنیو چارو د وزیر په مشرۍ یو پلاوی ټاکلی دی چې د پکتیکا د والی د خبرو سپیناوی وکړي. د پکتیکا د والی عبدالکریم متین په وینا ویل شوی چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا له لوري په پکتیکا کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د غړو له کورنیو سره مرستې شوې دي. خو د پکتیکا والی وایي چې دا د حامد کرزي د حکومت د وخت خبره ده. په دې اړه تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د پکتیکا والی رسنۍ ملامتوي چې د خبرې ناسمې راخیستې دي او د امنیت پر شورا دا تور نه دی لګولی چې د شورا له داعش سره په پکتیکا کې $200,000 مرسته کړې ده. عبدالکریم متین وویل
ما د تیر حکومت پالیسي او ستراتیژي باندې انتقاد کړی او مثال مې همداسې ورسره چې په تیر حکومت کې په بربل ولسوالۍ کې چېرته چې دولتي حاکمیت تر لسو فیصدو ده $200,000 د مهاجرینو په نامه هلته ځي ترځي کېږي ولې موږ
د پکتیکا والی په داس وخت کې دا خبره کوي چې جمهوری ریاست د کورنیو چارو د وزیر نورالحق علومی په مشرۍ یو کمیسون ټاکلی دی څو دا ادعا وڅېړي. دغه کمیسون په ترکیب کې د عدلیه او د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیران، د ملي امنیت لوی رئیس، په پوځي چارو کې د لوی څارنوالي مرستیال، د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې سرپرست، د ولسي جرګې دوهم نائب، د مشرانو جرګې دوهم نائب، د ولسي جرګې د دفاعي او ځمکني بشپړتیا د کمیسون رئیس، د ولسي جرګې د داخلي چارو او ملي امنیت د کمیسون رئیس، د مشرانو جرګې د داخلي امنیت، د دفاعي او د سیمه ییزو چارو د کمیسون رئیس شامل دي. دغه کمیسون ته ارګ دادن د سپارلې ده چې دا موضوع په هر اړخیزه توګه په لسو ورځو کې وڅېړي او خپل راپور جمهور ریاست ته وړاندې کړي. د افغانستان مشرانو جرګې هم روانه ونې د پکتیکا له والي څخه د اسنادو د وړاندې کولو غوښتنه وکړه. د مشرانو جرګې یو شمېر غړیو د سیشن بې پروزو ویل که چېرته د پکتیکا د والي خبرې حقیقت ولري د ملي امنیت شورا دې بیا ځواب ورکړي. سناتور عبدالرحیم حسن یارو ویل
اگر اظهارات والی پکتیکا
که د پکتیکا د والی څرګندونې پر ځای دی نو د ملي امنیت شورا باید د افغانستان د خلکو د یرغمل سوو او هغو قربانیانو د کورنۍ په وړاندې ځواب ووایي چې د شمال نه نیولې تر جنوب او شرق او غرب پورې په وینو کې ډوب دي او وایي چې ولې دوی د داعش له کورنۍ سره مرستې کوي.
عبدالکریم متین د جدي په 15مه د پکتیکا والی ټاکل شوی دی. د دې سربیره چې دا ویل چې د تور د ولسمشر حامد کرزي د وخت خبره ده خو د جمهوری ریاست د وی خبر پاڼې له مخې د ملي امنیت د شورا مرستیال د پکتیکا د والی ورسي خبرې بې بنسټه او مخرسانه بللې دي.
د احمد شیبر رپورت موردو د افغانستان په بدخشان ولایت کې د سلګونو بهرنۍ او وسلوالو موجودیت دغه ولایت خلک او سیمه ییز چارواکي اندېښمن کړي دي. نږدې دوه اونۍ مخکې سلها او وسلوالو مخالفانو چې بهرنیان هم پکې شامل وو د بدخشان د جرم په ولسوالۍ کې د ملي اردو پر څو پوستو حملې وکړې او د ځینو افغان سرتیرو سرونه یې ورپرې کړل. په دې اړه له کابله صفي الله ستانکزی رپورټ لري.
د افغانستان په شمال کې د ملي اردو د 209 شاهین قلي اردو د ارکان رئیس ازادي راډیو ته وویل چې د بهرني مخالف جنگیالي غواړي په بدخشان کې د لاجوردو کانونه استخراج او قاچاق کړي او بیا په دې ولایت کې ځان ته د ځای جوړولو نه وروسته منځنۍ اسیا ته هم جګړه وغځوي. جنرال غلام حیدر حیدر وویل چې له یو کال راهیسې سلهاو بهرني وسلوال مخالفین له خپلو کورنیو سره یو ځای د جرم ولسوالۍ په ابخستک سیمه کې ځای پر ځای شوي او د افغان پوځیانو پر ضد ورانکاري فعالیتونه کوي. د هغوی هدفونه دا دي چې د افغانستان له پولو د منځنۍ اسیا هیوادونو ته لار پیدا کړي او هغه سیمې هم ناامنه کړي. همدارز غواړي چې له دې لارې مخدره مواد قاچاق کړي او په کران او منجان کې د لاجوردو یو کان دی هغه هم ناقانونه او غیر مسلکي توګه استخراجوي او باج اخلي او ځانونه تمویل د دې عملی د بدخشان ختیځ برخې ډېرې نام نکړي دي. تیره اونۍ وروسته له هغه چې یو شمېر افغان سرتیري د وسلوالو مخالفینو په حملو کې ووژل شول افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او له هغې مخکې د کورنۍ چارو وزیر بدخشان ته ولاړل. ښاغلي غنی په فیض آباد کې خلکو ته په یو غونډه کې ویل چې مخالفین هیڅکله د افغان سرتیرو د سرونو په پرې کولو سره حکومت نشي پرځولی. خو پوښتنه دلته ده چې په رښتیا سره هم څوک غواړي چې بدخشان نه امن کړي او اصلي هدف یې له دې کاره څه دی؟ د بدخشان د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجي نظري له ازادي راډیو سره په خبرو خبرو کې ویل چې د دې ولایت نا امنۍ کورنۍ او بهرنۍ اړخونه لري. په بدخشان کې د جګړې لویه برخه د سیمه ییزې جګړې او د سیمې د استخباراتو په لمسون راپورته شویو لانجو پورې رسیږي. په دې کې شک نشته، زه یې هم تاییدوم چې کورنۍ اړخ هم لري. د سیمې په کچه لانجې، د لاجوردو کان او د مخدره موادو قاچاق د دې مسلې کورنۍ اړخونه دي. د ښاغلي نظري په خبره، پاکستان هیڅکله نه غواړي چې په بدخشان کې د ورېښمو لار جوړه شي، او په بدخشان کې هم ځینې کړۍ هڅه کوي چې په دې ولایت کې د ځینو سیمو په ناامنه کولو سره کانونه په ناقانونه توګه راوباسي او خپله پکې ګټه وکړي. په عین حال کې د بدخشان د سولې کمیټې رئیس مولوي عبدالواحد طیبي وایي چې اړتیا ده څو د ملي وحدت مشران له سیاسي او ډیپلوماتیکې لارې له افغانستانه بهر د بدخشان د ناامنیو مسله مطرح او حل کړي.
له کابل زموږ خبریال صفی الله ستانکزی. د افغانستان په خوست کې یو شمېر دیني عالمانو او قومي مشرانو په یوه غونډه کې د وسلوالو لوري ورستي ترهګریز بریدونه چې ګڼو افغانانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته وغندل. دوی وویل اسلام هیڅ چاته د ځان وژنې یا د شرعي محاکمو د حکم پرته د بل کس د وژنې اجازه نه ورکوي. نجیب الله لوخیل پرې رپورټ راکوي.
د خوست لسګونو دینی عالمانو او قومي مشرانو د دولت وسوالو مخالفینو څخه د سولې له بهیر سره د یوځای کېدو غوښتنه وکړه او د افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ اعلان کړ. یاد غونډه چې د چهارشنبه په ورځ خوست کې د عدالت د مرکز او ګڼو ولسوالیو د دینی عالمانو او قومي مخورو په ګډون جوړه شوې وه. د خوست د عالمانو شورا رئیس مولوي شاه محمد محمدی مخې او هدفونه مشال رادیو ته داسې په ګوته کړل.
دا په درو خبره باندې و. البته یو دا په ولایاتو کې ډیر بیګنا خلک مړه شول او شهیدان شول. دا ظلم ده او دا ظلم دی وغندلو. دغه سولې په ارتباط باندې دغه ورونه چې د افغانستان لور شوی دی خپه شوی دی، دا باید د افغانستان د خلکو سره یو ځای شي او په خپل وطن کې ورګري په مینه محبت په اتفاق اتحاد باندې ژوند وکړي او د افغانستان د امنیتي ځواکونو نه د علماو قومي مشرانو ملاتړ اعلان کړي.
د مجاهدین د شورا مشر مولوي سردار زدران د دینی عالمانو او قومي مشرانو غونډې ته ویل چې د شرعي محاکمو د حکم پرته د چا وژل او یا ګواښل په اسلام کې منع او حتی حرام دي.
هیڅ دلیل مشروعیت د دې لپاره نشته چې یو څوک جرم ثابت شوی نه وي، محاکم د اسلام هغې باندې شواهد او دلایل پیش کړي نه وي. څوک ورژږي، مړکوي، وینې کوي، تهدیدوي، په اسلام کې د ټول شی ناروا، ناجایز او حرام.
د خوست د دیني عالمانو او قومي مشرانو د غونډې په وروستۍ برخه کې یو شپږ مادیز پرېکړه لیک هم تصویب شو. په پرېکړه لیک کې هم راغلي ول چې دوی په جلال آباد، مزار شریف، خوست او نورو سیمو کې د وسلوالو لوري وروستي ترهګریز بریدونه غندي. د ټولګټو ځایونو سوځول او د وسلوالو لوري د ملکي خلکو یرغمل کول حرام بولي او د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي.
له خوست څخه مو زموږ د خبریال نجیب الله لوخیل رپورټ اوریدو. او اوس اوریدونکو د ځوان سندرغاړي کرن خان په غږ د علي اکبر سیال دا شعرونه.
دانا قلار ژوندون زما کا په قلار ربا او زما دلدار ربا زما دلدار ربا زما دلدار ربا رے زما دلدار ربا چراغ د فکر تم دستر گورنا تم چراغ د فکر تم دستر گورنا تے مان د ژوند ژوند زدر نہ واڑم سکوں تے مان د ژوند ژوند زدر نہ واڑم سکوں ما د محروم نہ کی د حسن د گلزار ربا سما دل ربا سما دل ربا سما دل Thank you. د غم نه ډکا او شور او غوغا د زکا دنیا د غم نه ډکا شور او غوغا د زکا
اسمان دې خړ په لوګو جوړ دې لړزان پزمکا
اسمان دې خړ په لوګو جوړ دې لړزان
راج دے دا جنگو جنو ناو زدرن خوارم سکون
راج دے دا جنگو جنو ناو زدرن خوارم سکون
دا جنگ پرستو لاسنی والغواری سرکار ربا
زمان دل نار ربا زمان دل نار ربا زمان دل
نکرن خان په غږ مسندر اوریدار ازو بل رپورټ تا په بلوچستان کې ډاکټرانو د صوبې په ټولو روغتونونو کې د دوه غنټو لپاره هړتال شروع کړی دی. دوی په خبره هړتال د تختول شوی ډاکټر امیر بخش د خوشی کېدو او د ډاکټرانو د امنیت د خوندیتوب په مخه اپیل کړی دی. ډاکټرانو ویلي که غوښتنې ونه منل شي نو د دوه غنټو هړتال به په بشپړ کار بندیز بدل کړي. بلخوا د بلوچستان د صحت محکمې سیکرټر تیره شپه مشال ریډیو ته وویل چې د تختول شوي ډاکټر د خلاصولو لپاره حکومت هڅې پیل کړي دي. تفصیل د نیاز مساخیل نه اورو.
په بلوچستان کې د ډاکټرانو اتحادیه پی ایم ای صوبایي ویاند ډاکټر اسماعیل میروانی مشال رادیو سر په خبرو کې وویل چې د دوشنبه لورځې شروع کړې هړتال د صوبې په ټولو روغتونونو کې د سهار لنه بیا تر 11 بجو تر سره کیږي. د ده په خبره هړتال به د تښتول سوي ډاکټر تر خلاصېدو جاری وي.
یو هفته مخکې ازموږ یو سینئر ډاکټر دی په 19 گریډ کې دی، هغه ډاکټر امیر بخش بلوچ دی، هغه اغوا سوی دی په ډی جی آفس مخامخ په اول وار پی ایم ای گورنمنٹ کے الٹیمیٹم درکڑے دے 24 گھنٹے دا پارا آگا بعد ازموش گا دا مطالبات سیدھے گورنمنٹ لا طرف پورا 900 دے ازموش گا تقریباً اتا ڈاکٹران سیدھے پر ٹارگیٹ کلنگ کے مڑے سو تقریباً 2 لس لوئے لوئے ڈاکٹران سیدھے اغوا سوے دے اور دا حکومت لا طرف ہچ سیکیورٹی سیدھے آگا نستا.
د ډاکټرانو اتحادیه پی ایم ای یو بل غړی ډاکټر سعید میروانی بیا وویل چې دوی اوس خو یوازې 2 ساعته هړتال کوي، خو د غوښتنو نه منلو په صورت کې به په سخت احتجاج لاس پورې کړي.
کوئی سیفٹی نہیں ہے،
هیڅ تحفظ او ساتنه نسته. حکومت موږ ته نه ساتنه راکړې ده او نه په دغه لړ کې ګامونه پورته کړي دي. ګڼې موږ د احتجاج شوق نه لرو، مجبور یو او په علامتي توګه خپل احتجاج څرګندول غواړو. د ډاکټرانو د 2 ساعتونو هړتال مریضانو او له هغوی سره راغلو خپلوانو ته څه مشکلات رامنځته کړي دي او که څنګه؟ د دغې پوښتنې ځواب له یوه مریض سره راغلی خپلوان نیک محمد سداسی ورکړی.
د دوایي انتظامات یې نه وي، مشکلات خو شته.
د ډاکټرانو د هړتال او امنیت ستونزې مې د بلوچستان د صحت محکمې ستر سیکرټر نورالحق بلوس مخې ته کښېښووله. نوموړي یې په اړه وویل د ډاکټر د تازه تښتونې مسله موږ په ډېرې لوړې کچې سارو او دا وخت وزیر اعلی په خپل سر پر دغه لګیا دی چې په دغه اړه چېرته څه کول پکار دي. ډاکټرانو ته موږ ډاډ ورکړی دی چې دوی دې اطمینان ولري، څومره چې توان او هڅه وي هغه به د دوی لپاره کوو. په بلوچستان کې ډاکټران وایي له تېرې څه مودې راهیسې د دوی تښتونه بیا پیل شوې ده. د ډاکټرانو په خبره زیاتره وخت دوی له درنو پیسو ورکولو وروسته خلاص کړل سي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پا پاوکم 11 بجو،
تاندې هلی
په پا پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پا پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
اوریدونکو د پاکستان لپاره د هند هائی کمشنر د خیبر پختونخوا مرکز پیښور ته د خپل پرونی سفر په محال د هغه صوبې د کاروباریانو سره په یوه ناسته کې ویلي چې د پاکستان او هند حکومتونه باید تر دا منځ سوداګریزو اړیکو ښه کولو ته زیاته پاملرنه وکړي. نوموړي زیاته کړې چې هند د چین او پاکستان پر اقتصادي همکاریو کومه اندېښنه نه لري. له پیښور پرې خالد خان رپورټ راکوي.
پاکستان کې د هندوستان های کمشنر ٹی سی اے راگوان ویلی دی چې د دوی هیواد ته د پاکستان او چین ترمنځ د تجارت پلار او سرمایه کاری هیڅ خفګان نشته او هندوستان غواړي چې په ټوله سیمه کې امن او گاونډي هیوادونه خپل منځي اړیکې نورې هم مضبوط کړي. دا شورو پورس د خیبر پختونخوا د تاجرانو او کارخانه‌دارو د اتحادیې یو دستوره کې د مشر میلما په حیث د هندوستان های کمشنر وویل چې تر څو پورې پاکستان او هندوستان خپل منځي تجارت تجارت ته وده نه یې ورکړې. دا دواړو هیوادونو عام وګړي او کاروباري خلک د یو بل د پروډکټس نه ګټه نشي کولی. مونږ ته په دې هیڅ پریشانی نشته. مونږ هم غواړو چې د پاکستان او چین اړیکي ښې شي، پاکستان او افغانستان تعلقات ښه شي، او دغه شان د ایران او د پاکستان اړیکې مضبوطې شي. افغان ټرکونه د افغانستان نه مالونه تر واګه بارډر پورې راوړي شي، او هندوستان هم افغانستان ته ویلي دي که چېرې تاسو خپل ټرکونه د واګه او اټاري پورې راولې نو مونږ به دې ته اسانتیاګانې ورکولو کې ډېر خوشحاله یو. او مونږ له پکار دي چې په دې سیمه کې د تجارت او د تړون نورې لارې وګورو. دا پښتونخوا چیمبر اف کامرس پخوانی صدر زاهد الله شینواری مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې د هندوستان د ځینې سیزونو ډېر طلب دی کوم چې په قانوني او غیر قانوني لارو د هیواد ته رسي. دغه شان په هندوستان کې د خیبر پښتونخوا پروډکټس لکه قیمتي کاڼي، اوچې او تازه میوې او قدرتي بوټي چې په دوایانو کې استعمالیږي خوښولی شي.
هغه پروډکټس چې کوم د دې علاقې نه دي کنه، لکه ډرای فروټس شو یا د میډیسینل پلانټس دي چې دوایانې ته جوړیږي کنه، سپایسز شو، اګریکلچر فوډ پروډکټس، هغه کې زوم کافی هغه د منرلز کې زوم دی، ځینې ماربل آیټمز دي، زوم ګرینایټ، هغه ډېر زیات ډیمانډ دی انډیا کې. څنګه پاکستان سره ایشوز دي او انډیا په امپورټ باندې ډېر زیات ریسټرکشنز دي، پاکستان نم ډېر دي، په دې وجه زمونږ هلته پروډکټ ځینه هغه ته مونږ نن دا وویل چې مهرباني وکړئ چې دا لږ ایز اپ کړئ.
په دې مهال د پښتونخوا د چیمبر اف کامرس او انډستری صدر فواد اساق د هندوستان د های کمشنر نه غوښتنه وکړه چې د کاروباري خلکو لپاره په ویزه ورکولو کې اسانتیاګانې ورکړي او دا کاروبار په لار کې خنډان لر کړي. د هندوستان های کمشنر ټی سی ای راګوان وویل چې پاکستان، هندوستان او افغانستان له پکار دي چې د سړک په لار خپل تجارت ته وده ورکړي، او د دې مقصد لپاره په دې هیوادونو کې نورې د تجارت لارې هم پرانیزي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
ټولې صوبا کې ما فرسٹ پوزیشن واغستو.
په دې خبرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکو.
خندې په مخ دې نه پېږدي، ځکه چې دوی وایي چې دا پښتو ده او لسی ده. د دې خلکو نه کار اخلو، او لکه مطلب دا خلک دا نورې زنانې دي اړو مخ کې لاړې نه شي کنه.
پوری کنه واړه داړې شي پکې باندې نو اخو له چانې لري کېږي کنه. آی ای ای په څو
اوختي دي او دې کې د خبرونو نمبر وته. پاکستان شو نمبر 1 باندې.
د هرې شورو په ورځ په کم یو لس بجی او د هر زیارت پورس په کم 2 بجی لما فرخنده اسد سرا
اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای شیبی دی د افغان سندرغاړي اسمت احمدزی په غږ لدی سندرې تاسو خوند واخلی او تر هغه وروسته د مشال رادیو خبرونه دوام لري.
تکلیف نہ قبلا ولشی سمرا چھ غوٹے پسے واہلشی یار پہ دریا بونو کے مندلشی یار میں لمبو زندے پہ نازے گما زد دیدن تگئی نہ مارے گما مینا لوئی دریا بے پگاڑے گما زد دیدن تگئی نہ مارے گما مینا لوئی دریا بے پگاڑے گما زد دیدن تگئی نہ Thank you.
ناسافی رازی زکد ماین پزڑگی لے رازی رو رو پگو در باندے میلے رازی مخدل کل مردا سے شب لے رازی بل مختا کا تائن شمشر میں گما سد دیدن تگینا مارے گما مینلوی دریا بے پگاڑے گما سد دیدن تگینا